درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوی دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایرانی رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان کډوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه یې د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په ورستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استول دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغ ماشومان شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یو خبر پاڼه کې اندیشته شوولی چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغ ماشومانو د ځایولو لپاره کافی بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یو بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبی د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړي، خو هیڅ داسې نشه نه د موندلې چې ثابته کړي حبیبی دی د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. شاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبی د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبی د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یوه ونې کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړه شوي او 112 شوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درويشته خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فیلیپ د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی ونې مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو. زمو شخله ازادي راديو اوري یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شتو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې له ایران څخه پر استل کېدو اندیشمندي. افغان سوداګر وایي بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی.
مارونه وختونه د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مصادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش لپاره موږ څه مشکل درته کوو.
او چاوایی پا افغانستان که دا ماین پاکان و شمیر نیوی سلنه کم شوی خو دا پا دست حال کده.
دلاز جلسیوی مینونه دیجی دا بوشکی وزوایا و کدبی وزوایا دا وزوی جگری تخبات سیوی دی.
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرو دودي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو ورځ سیالیو لیګ پیلوي. د کرکټ مینوال یې هرکلی کوي.
دا د ځوانو لوبغاړو د ځلېدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی. په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي په افغانستان کې د ماين پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی دی. او چا په خپل وروستي راپور کې د اندیشنې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماينونو کې کړې دي. خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماين پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله دا کم والی راغلی دی. له بل خوا د چاودیدونکو توکو او ماينونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماينونو د ککړو سیمو اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواشي او د ماين پاکي د مؤسسو او ماين پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتون کړي. د ماين پاکي یو شمېر مؤسسه هم نه چې فعالیتونه کم شوې دي. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې وابري.
دا تر وخت چې دا راویل درته راځي کنه نشکوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان رور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپږ میاشتې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې پلاسټ پیسو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدید خطرونو سره مخ دي. یوازی د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبی ولایتونو اوسیدونکو هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکو او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړي چې په دا ټولو کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورته وایه او کډبي ورته وایه. د دا ورځنۍ جګړې څخه پاتې شوي دي چې هلته خلک ارغټ خاندي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي، په هغو کې دا ماینونه شته. خلک خو بیخي ډېر سره تهدیدي دي. د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي. دي خلکو
دا خلک داسې محل په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا محل د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوی سلنه کموالی راغلی دی. او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي په تیرو 15 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 118 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شدیده توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنه کړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې ډلې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ډي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ نړیوال کړکېچونه سره روان دي. مالی وضعیت نه یوازې په ماین پاکۍ کې، په ټولو کارونو کې دا مشکل رامنځته کړی چې کارونه په ټپه باندې ودرېږي. ماین پاکۍ هم مستثنا نه ده، نو په 90% واقعا کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. زموږ موسسې دا څه افغاني موسسې چې دي، یو یا دوه نړیوال موسسې په افغانستان کې کار کوو، دا ټول کارونه درېدلې. یو یا دوه پروژې وړې وړې ستدي چې هغه هم په میاشت
د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. 2/3 برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړې دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید شویو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 83% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 1500 خطرناک سیمې پیژندل شوې چې 1300 خلک یې اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغېزمنې شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپل پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
لیران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر په خواني افغان پوزیان او د خزو د خونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوزیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې میرمنې او څلورو اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل 40 کلن افغان په خوانی پوزای چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا 4 کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي کملکی ټول استل کیږي اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي هیڅ کله دومره نه اوس پک شوي دا څو ورځې کیږي چې د استلو بهیر ډېر جدي شوی ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی واقعا
شدت پیدا کړه
د ملګرو ملتو د خوړو کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان له شمالي شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدید وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیز ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرې دودي
از دست خوشحالی انشال مرز آمزد گو مال و مردم مال
مشتاق ده پروان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالدارانو دهی چه وی ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوشمیر چاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداره للاره ده خپل کورانه لگختونه پورا کوی ده پنجشنبه به پوراز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو ویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دی
خوشحالی هست او نیست کشتکار مردم بسیار و مشکلات هست
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنه و نشوی کرای ده وچکالی لامل ده خلکو غواگانی چاروی او مالونا لمنزو لارل ناروغی راتلی ما شخصا پینزه غواگانی لرلی چه دری امری شوی
د نیمروز ولایت یو بسکار عبدالعظیم چې په دې ورستیو کلونو کې وچکالۍ لامله للمي کروندې ډېرې زیانمنې سوي اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي
د څښاک د اوبو ستونزې ځکه شته چې په ځینو سیمو کې د څاګانو اوبه ترشي دي او کرنیزې اوبه په وچېدو دي که په پنځه لسو ورځو کې بیا ځمکو ته اوبه ونه رسول شي ټولې ځمکې به وچې شي زما په ګډون به خلکو ته ډېر زیان ورسوي ځکه سه کال هم خلک ډېر زیان استلی دي
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په شمال شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې سخته وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې سوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
دستون زسم دلا سنشی حل که دهی زکه چه دای اولوی استون زده که پا افغانستان که یو سم حکومت وی باید دل پارا پلان جور کری اگر زنگلونو چه د اقلیم د نظم پا ساتلو که مرست کولای شوا لمنزت للی دی د دغه ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري. خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل سوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه سوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومت ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شو، موږ مارونه و ټول د ایران د لارې د شبهار او یا د بندر عباس د لارې مستجرات کوو، نو دا دغه د پیسو د راجیش د پاره موږ ته مشکل راځي چې څنګه د امریکایانو د بندیزو لاندې په دې لار کې موږ ته هیڅ لار نه شته، یا د واګې لار ته خلاص کی او یا اوای د لیس د لارې کار واخو. تر هغه چې جنجال راځي خو په دې کې موږ ته واضح خبره ده صرافي د هندستان کوم تور پیسې یا هغه تجارت هم د مشکلات کې موږ هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش رو داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، هم دا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوی ونه کې رسیدي. ځینی سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان غلص او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
درنګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنکړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعتو کړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور د خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولای شوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. زمونږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 اما هغه 50,000 کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته امریکا د افغانستان $1 میلیارد بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
یوش پر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیگ د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیگ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي، اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیگ په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوري سو غوړلي یا EPL T20 د پیلېدو خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیگ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټل کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاته ګټه لري. لکتر لگا یو لوبغاړی ک په دغه لیک کې لوبيږي نو $100,000 نیول تر $100,000 پورې هغه آی تر لاسه کول شي له دغه لیګه. لبل ورخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالر آی تر لاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په دې شمه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیگ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیگ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د اداري عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیگ یا پریمیر لیگ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه.
کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیگ بیا د فساد د ګونګسي او لامل وزندید. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دغه لیگ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیگو پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسي خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي، چې د هغې له امله دغه د یاد لیگ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیک ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبری شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میو منی درنو زده کوونکو هیله د چیروغه جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرخ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سلام مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلین. مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنی او نی پیړی کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعات او اړوند به موجو تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربندې وب په هیجن راز خپل درس پیلو. چین په منځنی پیړۍ کې اول دا چې په منځنی پیړۍ کې د چین یوالي دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالي وربخشل کیږي. دا چې منځنی پیړۍ کې د منځنی پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابېلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوې، نه شمالي برخې د يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوې و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوې و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونو پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالي پیدا کی، یعنی یوالي ورته وبخشل سو. دغه یوالي بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه پوسټ را مېسته سو او د تانک په نامه امپراتوري را مېسته کړل چې دغه هیواد ته یوالي وروبخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وایا ډېر ځواکمن و، د هغو د بد رویه څخه بیا دوی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتسونونه وکي. یو د دغه پاتسونونو څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوېسته سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاتسون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتسون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نه نابرابري چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولارسي. هوانګ چای به د هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل سره یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر ننوتل. امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو دخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره له دې چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمن بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېرې وجاړې رامنځته کړلې، ډېرې خرابې یې پېښې کړلې چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل سول او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوې پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي او په لومړي سر کې د هند په سلويدزه کې د پالیسي. په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کال دوام وکړي او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلون سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې پر ټول چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضع یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضع ترازو په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپین زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې د ښکارکبي په منځنۍ وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څنګه خلاص کړلې او د چینایانو سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیزه درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنی پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکوم خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی شپږ مختګي کړي وو. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کاشف سو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی وو. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره چې د پلازمینه پیغام وو په هغه نامه تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه او په دې وخت کې پاره کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه شو، خبره شو چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو شه ساتیرې و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو بخپل انځورونه زیاتره په اوریشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول، یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبودونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه تور کوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړی و هغه هریان کړی و چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی و دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانۍ کې کار کړی و دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمېرل کېږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې، ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځنی او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یا وسط څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلودل، وکړل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو دغه ورستنی شیبه را سره مل پاتې سیمې اوسئ او دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کوي. هیله مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خبرې نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کی بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. هنه دی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړه، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړل. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک ووژنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالي شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه. 1923 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه ویستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې
د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومن هم جمهوري ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا متوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1945 میلادي کال کې د اګست 16 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر 60 برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 150 ډیر کسان یې ووژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې دغه شهر 60 برخه هم، یعنی تر 60 برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې او تر څنګ 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1945 میلادي کال کې د اګست 9 د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بم راوغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژنل سو، یعنی یوازې په دویمې نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل سو، د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي و، هغه $1 تریلیون پر څخه هم ډیر و، چې 210 میلیارډ ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 300 میلیارډ ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخید مینځ ولاړل. د اروپا او آسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امله وران سوي او د مینځ تللې وه، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوجدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړېږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد کې چې د سولې او همکاري په برخه کې ولبل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي، او متفقینو ملګری ملتونه جوړ کړل د متفقو 500 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې نو 1950 کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشت کې سره ولیدل، او هغه بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل. چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 500 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنې په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لوی شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیه، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه، او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حکلوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی، او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده، او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي، او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیمیا، ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اطلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د سره کېدو او تر څنګه د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنزنی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتوس بیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
بیا را لای پیار